دا مشال اړیو دا اساس کوربا ګل اعظم دا مشال اړیو په بل ځانګړي خبرونه کې تاسو ته هر کله وای پرونه غړي کې تاسو لپاره دوه خبرونه لرو. لومړی دا مشال مرکه او دویمه دا مشال رډوی مجله. په لومړي سر کې به دا مشال مرکه واو. دا مشال مرکه یې ملما فائق یوسف زئی دی. نوموړی د تعلیم چارو پوهه مدني او سیاسي فعال دی چې دا وخت په لندن کې زده کړې ورکوي. فائق د ښوونکي په حیث په پاکستان او بیا په بهر لوړې زده کړې ترلاسه کړې. نوموړی وایي په خپلو ماشومانو باور کول پکار دي او ښوونه او روزنه نوکري نه بلکې دا خدمت دی. راځئ چې د مشال مرکه کې د فائق یوسف زئی خبرې واو.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
دا مشال رادیو قدرمنو ودرودونکو ساسو کوربا ګل ایازم څنګه تاسو معلومه ده مشال مرکه کې څنګه د پښتنو وتل شخصیتو سره خبرې کوو د هغوی د ژوند د کار په اړه به د هغوی له خولې نه اورو. نن را سره په پروګرام کې د پښتنو سیمې یو وتل شخصیت فائق یوسفزی صاحب ملمه دي. فائق صاحب تعلیم چارو پوه دي او تعلیمي څنګه کې ډیر زیات کار کړی دا وخت په لندن کې دي. هغه سره به خبرې کوو د هغوی د ژوند او د کار او بیا په ځانګړي توګه د تعلیمي نظام په اړه سره خبرې کوو. فائق صاحب تاسو ته په پروګرام کې ډیر ډیر هرکلی وایم.
مننه ستړي مشه تاسو اوریدونکو ته مرکلی.
فائق صاحب لکشانی من قدرمن اوریدونکو ته وچی په سیمه کې تاسو کمزې سره تعلق لري او په کمزې کې زیږیدلی وای؟
له د ثوابای زلې د تولاندې کلی چې د یوسف خان شربانو په داستان مشهور دی. زال تک د مرخیلو په محله کې زیږیدلې م پلار مخون کې استاد او ډیر خو استاد.
نو بیا خو د د د پښتنو باندې هغه غونډلګي چې لومړنی زدکړې هم په خپل سکول کې کړې وي.
او نو لومړنی زدکړې خو د کلی سکول خو نه هغه وخت کې یو وجروه پاغه کې جګړه شو او په چړو په کې شپک کسان والی شو او هغه سرکار زبط کړي و.
خا
نو موږ به په هغه وجره کې سبق وي هغه د سرکار ملکیت وو شوبستا خو سکول نه دی وسه. نو بس برنډې په کې جوړ کړو موږ باغې تتلو راتلو خو ډیر سبوز د کړوم پاغه متنازعه وجره.
خا لومړنی زکړې ملک ماغه متنازعه وجره کې کړو بیا دغې نه رستم زکړې په کوم ځای کې تر لاسه
بیا د ممکن کې بیا لوی سکول نو موږ بیا نوې کلی تتلو په نوې کلی کې ډیر تاریخي سکول چې ډیر لوی خدمات دي.
خا
او ځان خوشبخت غنم چې په هغه سکول کې دا خو استادانو څخه ما تر لسم زدکړې وکړې. بیا زه د الته مردان کالج ته لاړم. په مردان کالج کې ما دوه درې میاشتې تیرې کړې خو الته کې په ولسم مارچ 1908 کال د جمعیت او د پښتون سټوډنټ فیډریشن ترمنځ جګړه وشوه. په هغه کې زموږ یو ډیر خوږ مرګر سعادت الله شهید شو او کالج د یو کال د پاره بند شو. نو بس بیا موږ سبق تاسې پرایویټ ما بیا یې فیو
خا
او د اغه نه پس بیا لاړم اسلامي کالج ته. التما انګریزي ادب کلاسیکل ادب ولوس او د اسلامي کالج نه چې زه فارغ شوم نو دا ما په فرنټیر پوسټ کې د رپورټر جاب پیدا کړ. نو ما رپورټینګ کوم.
دا د کوم سن خبره تاسو کوئ چې کله تاسو فرنټیر پوسټ سره هم منسلک شوي؟
زه تقریبا د 92
خا دو 92 يم کال
1992 کې په فرنټیر پوسټ کې مشه زمان تایزې سب زمون ایډیټر.
خا او د اغه رستم بیا تاسو صحافت تم
پاتې شو؟ رست زه بیا لاړم د پاکستان په هوایي ځواک
کې
استاد برتي شم چې ایجوکیشن انسټراکټر دی وته وی. ما پینځه کالال تک انګریزي وخیله انګریزي استاد هم زه او دالته ما بیا پبلک سرویس کمیشن امتحان پاس کړ د کوټي په سکول کې د انګریزي سینیئر استاد شم مشر استاد په سیکنډري سکول کې. بیا دالته نو زه سلیم خان ته سکول ته بدل شم. هلته کې ما دوه کال نوکری وکړه او زه د سکول انچارج پرنسپل وم او تاسو د دغه لپاره وایم چې زما سکول ته کله زه انچارج شم نو زمانه چاپیر سلور پرایویټ سکولونه بند شو خلکو خپل ماشومان زما سکول ته راوستل. او زمونږ دا فلسفه وه چې د سرکاري سکول نه په دوه میله ایریا کې که پرایویټ سکول خلاص شه د دې مطلب دا دی چې د خلکو په سرکار او په سرکاري سکول او په استادانو باندې باور
ختم.
دا به د بې عزتۍ خبرې مونږ به دا بې عزتۍ له ځان نه ورکو.
تاسو هغه معیار دومره لوړ ساتلی و چې د
ډیر ډیر خلکو د سرکاري د پرایویټ سکول نه بندېدل سلور بند شو. په پینځم کې پینځم شومان پاتې و هغه مالک را پشراغي وي ته بدلیږي نه دلته نه
ښه
مې ولي وې چې نو له سکوټو کرایه ور کوم ما شومان سره پینځه پاتې دي چې دل تراول م بس دا بلډینګ واپس کوم مالک ته
ښه
ما ته خو اندل م واپس کا د مونږ را ده مې وګدره
فایکس د دې رستو بیا تاسو څنګه خپل کار ته دغه ته دوام ورک
د دې رستو ما تاسو کال شپ مې لاو چې زلاله مغا خان په تونتا ښه
کراچي ته
او ان تک کراچي ته الته کې ما په ټیچر ایجوکیشن کې ماستر وکړه او دا سکول کې چې زموږ دغه دوران کې ما پرایویټ ایم ای وکړ په پښتو کې چې په بس کې مطلب راتلم د پښتو کتابونو ملوستل بیا مې پرایویټ امتحان ورکړ نو پښتو کې ماستری وکړه بیا دا غي نه پز دغه سکالرشپ ما ته ملاو شو د اغا خان په پوهنتون تللم او اغا خان په پوهنتون کې یو کورس او یو ماډیول چې هغه زما ژوند بدل کړ
اغه ماډل
چې موږ په دغه نومو ریکنسپچوال تخپل ځان اپډیټ کې تخپل زړی تجربه مخې تک دی او پاغه ځان ګرامه چې ما څه خطا کړې دي څه سمې رسا کړې دي نو هغه ماډیول کې موږ خپل ماضی تلاړو او خپل ماضی مو ډیسکس کړو چې موږ څنګه شاګردانو زموږ استادان څنګه موږ څنګه استادانو او موږ له څنګه کول پکارو چې موږ د خپل پخوانی استاد کوم خبره خوخه او کوم مونږ خوخه نو چې موږ استادان شو نو موږ خوخه خبره په خپل درس کې واچولې او غنا خو هم تلریږي او کنه دا سوالو په دې موږ درې میاشتې ذکر وکړې چې خو هغه کورس دوه کاله خو دې ماډیول پوره زمونږ ری پروسیسینګ د تیرو تجربو وکړ
نو هغه تاسو په جون کې لوی بدلون راوسو څنګه تاسو ویلې
دې لوی بدلون او ما پاولو پیراره الته ولوست د پیډاګوجي اف دی پریس او 7 هابټس اف هایلی افیکټیو پیپل او ما پریکټیکل په تیوري کې ټول ذکر او تیوري می پریکټیکل ته انټرپریټ کول ذکر نو انتما ماسترو کو بیا لاله په خبر کې چې بیا په پروینشل انسټیټیوټ فار ټیچر ایجوکیشن ولته وي د استادانو د تربیت صوبایي اداره مال ته بیا استادانو لا پرنسپلانو لا د ځلې تعلیم مشرانو لا روزنه ورکول زه دغه استاد
او دا د کم سن خبره ده
پنځم کال تقریبا
2015 کال ده نو هغه وخت کې تاسو د خیبر پختونخوا د استادانو د روزنې چې کوم صوبایي اداره و هغه کې تاسو پرنسپلانو ته استادانو ته خون کوته
ښه درس ورکاو او ریتم د نوی دور د نوی ضرورتو مطابق د لیدرشپ او د منیجمنت د درس ورکول تک طریقې پیډاګوجي چوتوي په دې باندې روزنه ورکول
لندن ته بیا څنګه لاړ
زه بیا دغه نه لارم سیو د چلډن یو کې ته په زلزلې نه پس سنت کرایسس پیدا شو په کشمیر کې بیا ما کار او کشپګ نشته د پروګراما په سر کیپسټي بلډینګ الته بیا خلک ته لوي شوک چې د زلزلې نه پس بنځات یا زره خلک نو نو الته مکارو کو بیا ما یو ما به دغه دوران کې دا اخبار ته په خپل تجربات او بنیاد باندې آرټیکل لیکلی نو ما د ماجور ماشومان په ضرورت او زموږ د اړې په اړه کې عقاید لکه زموږ خلکو چې عقیده ده او متلونه چې کوم دي د ماجور خلاف او د دې د غندنې او څوک دا د عملونو نتیجه ده بیا په زیارتونو ګرځي یو ډیر غیر انساني غیر فطري غیر منطقي سلوک وسره کوي دا ټول خبرې ما په آرټیکل کې بیان کړې دا آرټیکل زموږ استاد او په خان کې د هالند وا غیبل ته پی ایچ ڈی کول په لندن کې زما راټیکل غی په دان اخبار کې ولید نو ماته ایمیل وک ماته ودلته یو سکالرشپ ته کته دا آرټیکل لګ ایکسپاند کې او ماته راو لګي نو زه تعالی دا سکالرشپ ته اپلای کوم او زما باور د چغی دغه یو کس غواړي
ها
نو ما آرټیکل راو لګو ماته سکالرشپ ملاو شغی ته ایراسموس مونډ سکالرشپ وي نو ما په سپیشل ایجوکیشن کې دلته ماستر وک خدا په درو هیوادونو کې برتانیا کې او نیدرلند کې او یو میاشت دغه ته په پراک کې چارلز پونتون دی
او جی بالکل په پراک کې چارلز پونتون بالکل
نو مونږ پراک ته درلو یو میاشت دغه ته په پراک کې تیر کړ او هغه ماسترز مونږ وکړه د سپیشل ایجوکیشن چې وته وي په دې
فایکس اپ خبرې ډېری دي تاسو تجربه چې دا هغه ډېره زیاته ده او په خاص کر د تعلیم په میدان کې او تاسو مختلف پړاوونه په خپل سترګو کتلې دي ډیر وختونه مکتلې دي اغه ته خور اعظم خو یو شخصي پوښتنه ده چې په کتابونو کې کوم کتاب ډیر زیات خوښ
ته کتابونو ته خو پیډاګوجي اف دی پریس چې دی د پاولو فیراره د برازیل لیکوال چې دی
اوا
دا په ما کې ساره ما خام ګرځي دا چې ما ویل دي د ما راهنمایم کوي د ما را منې کوي دی ماته ز چې سبینه مغه ما تشریح کوي دا کتاب باندې چې زما کما کېده جوړ شو ده
ها
نو دغه د زمونږ د وطن د خلکو د پاره دغه د مظلومو ډډا ګوجب د پرس معنا دا ده چې ته به محکوم مظلوم خلکو ته سبق څنګه خې او هغه بیا زما هغه تیر ژوند چې زما د ټولګي کم ژوندو او زما د ټولګي نه بهر د عملی نړۍ چې کم ژوندو دا بیخي د یو بل نه پرې کړی وو د دې د یو بل سره هیڅ تعلق نه وو ما چې په ټولګي کې سر زده کول د هغه بهر نړۍ کې ضرورت نه وو او ما چې په بهر نړۍ کې په خپل پټی کې په خپل اوجره کې په خپل جماعت کې په خپل دفتر کې سکول د هغه زما د ټولګي سبق سره تعلق نه وو زه دغه پرې کړم چې ودې منځ کې د دې په فلسفه باندې د کتاب پوه کړم چې دا ولې خلکو پرې کړی هغه کتاب چې دی هغه زه کال کې یو ځل خامخا لولم بیا بیا لولم اور پرې چې لولم نو زه دې نه وسېده کوم
دا مشال رادیو قدرمن ودونکو فائق یوسفزی صاحب سره خبرې ترې جاری ساتو خو یو ول شند ماریو د دمیر استو بیا حاضرېګم
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندې او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لستلې شي
مشال ریډیو داسې ولیکه
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تر ګټه پورته کوي
دا مشال مرکه کې را سره فائق یوسفزی صاحب مل مده هغه سره خبرو ته ادامه ورکو فائق یوسفزی صاحب بلکوب په دغه طرح شو څنګه تاسو او ویلی چې په تاسو کله په اغا خان په هنتون کې وای نو تاسو د ژوند دغه لار بدل کړ هغه یو ماډل چې خپل ممازی ته تاسو وکتل او دا ټول مر سره گردان کړ بیا څنګه تاسو د یو مشهور لیکوال پاولو کولو کتاب حواله ورکړل تاسو په پاکستان کې ډیر مودته رکړې دا التم تعلیمي نظام کتلې دي او څنګه تاسو خبره هم کړ چې تاسو خپل په کم ځای کې د پرنسپل وینو په هغه ځای کې تاسو تاسو یو ماډل جوړ کو چې نور چکم شخصي سکول نو خلک هغه بند کړل او هغه ماشومان تاسو سکول کې داخل کړل هغه نیمګړتیا به تاسو په نظر مانی سدي آیا نظام دی او کنه هغه شومان دی یا هغه کورنۍ دی
پوښتنه چې دا درې اړخیز جواب لري یو جواب چې دا د سرکار په تګلارې ولاړ دی چې د سرکار تګلارې څه ده د سرکار تګلارې چې د پاکستان کې هغه بیدار ویخ وګړي پیدا کول نه دي د سرکار د تګلارې تشدید چې تا ته وکم هغه دا چې دی چې لکه د فوټو سټیټ نه فوټو سټیټ وباسي
اوبو مغه شان راځي بالکل
او وخت یې دوسره هغه صحیح کمزوري کیږي او د سرکار سکولونه د سرکار ادارې چې دی په هغه د خلکو باور ختمیږي ځکه چې هغه کاغذ اوس تقریبا سپین شوی دی یو دویمه خبره دا ده چې سرکار د استادانو برتی کوي نو د ټوپک او د ډز د بار چې سره برتی کوي د هغه شپږ ورځې امتحان نه او هغه له چې افسر برتی کوي د هغه د پاره دوه هفته امتحان نه خو چې استاد برتی کوي نو د هغه د پاره هیڅ امتحان کرایټیریا نشته ما سره په سکول کې داسې استادان ومو چې هغه زو دومره وی پلاني سه په خطر اول چې استاد زمي برتي کو استاد غم خادي بدلم کوي او نوکه تنخوا به عملی
دا دوه مړخ شو
دا دوه مړخ شو چې استاد چې دی د صلاحيت اهليت او قابلیت د غکار د پاره نه دی دا کوم کار چې دی کوي دغه مړخ دا به چې ټیچینګ یا استادي یا سبق خول چې دی دا نوکری نه دی دا سرویس ته خدمت دی دا د خدمت په جذبه کیږي دا په تنخوا او په دې نه دی ولاله تا خو چې ته په کوم ځای کې کار کوي دا زموږ د دینو حکم دی دا د انسانيت حکم دی دا د پښتونولۍ حکم دی چې ته په کوم ځای کې کار کوي دا هغه ځای کار د زه هر سیس بخپل غني هغه د کار ځای بخپل غني هغه د کار کوم طریقه چې دا هغه ورسته ګور لوارم چې کار کینو غخپل اوزار سموده پس تیرې
بالکل
خو زمونږ استادان چې دی اغه خپل اوزار نه تیرې خپل طریقې نه بدلی او هغه
د روایتي طریقو سره تاسو په خبره معنی روایتي طریقو سره وسم روان دي چې لتیرو څو پیړو راځي دی کده نصاب خبره من کو فایق صاحب نو نصاب کې هم ډيري غدي نیمګړتیا بیا غ تاسو په لومړی هغه کې راوستلو خبره چې ما غ فوټو سټیټ هغه کې خبره راځي دا چې یره دا یو فوټو سټیټ غونډه دي چې هر وختونه کې کوي
نصاب چې دی نصاب د استاد په تربيت ولاړه خبره ده
ښه
زمال مثال بتا اس تدر کم په کلاس کې موږ سبق وی پاورټي غربت په کتاب کې خوغه بالکل د سرکار د پالیسي سره سم لیکلو چې بس خلک انګلیزي زده کې نور څه زده نه کومه د اخبار نه دی او ماشوم عکس را پریک کینچي میک زرمینه نو مې په لارو کې دا سارو دا غشان را ټولول خانه کې دکړ ما د سبق شروع کول نو مخ کې هغه عکس خپل کلاس ته وخو چې دا ماشوم ولې په کوڅو کې غشان را ټولې او سکول ته رسیدي سوال دومره لوی دغه پیدا کړ جذبات په هغه ټولګي کې چې بیا هغه سبق مونږ وی د دې ماشومانو د ځنه د سترګو نه به اوښ کلاړي یو خو استاد ته یو مل نصاب ورکه هغه ته نه ژوند پکې پیدا کولی شي
صحیح بالکل
او یو مل استاد ته ژوندې نصاب ورکه هغه ته لوچني
استاد په نظر باندې او دا خبر خو تاسو صحیح وکړه خو دا شمیر ډیر کم نه دی بیا په ټولنه کې بیا په خاص کر د پښتنو او په قبایلي سیمو کې
نو دغه پاتہ ته وایي چې دا خو سرکار تګلار ده سرکار د چان خلق والی غولی گی فارم سرویسز ته او منیجمنت ډیسټریکټ منیجمنت ګروپ ته په دویم نمبر چې هغه اکبر والی د ټول نه پاتې هغه دغه خبره هغه خیره چې هغه راولی گی سکولونو ته اوس دلته په برتانیا کې پی جی سی چې کوي هغه لړوچی هغه یو کال سکول تمځي او یونیورسيټي پوهنتون تمځي د سر ګرولو وخت وسره نه یا چې زمونږ کوم پخوا استادان زم په وطن کې غریب یو کورس کو جی وی به وتوی جونیئر ورنیکولر
ښه
دی خلکو د پخوانو استادان به ته ټوکو نه جګلر اف د ویلج وی
ښه دی
د کلی جادوګر کلی پالو ان هغه ډیر زورور کورس وو اب سم دم لکه د فوجان غند ټریننګ به ورکاو په اړیپور کې او داغه اداري پرنسپل چې به هغه په صوبه کې وټلې بهترین اډمنستریټر او د اډوکیشن نو هغه زما پلار یاد هغه مرګرو چې کوم کورس کړو هغه خوشاله نه داغه وجه دا هغه مونږ بالکل دغه خبره تیار کړیو د کار د پاره چې دا پېښه نه ده د خدمت ته او دا به تل کې د عبادت په شان کې نو دا خو د وطن سره مینه زمان خلک خپه شي د زمونږ ګری زه وینم په مونږ ځان ته وطن دوست وایو قام دوست وایو دې زه په جلسو جلسو کې وینم بیا تاسو ته کوم لکه ته استاد دې ته چې جلسې تر اتلین سکول جلسې نه خو سکول ضروري وکنه انت ما شومان ته تناستو ته څنګه وطن دوست وځو خو وطن دوست تم زه په سکول ته زم زه جلسې ته نه زم جلسې به نور خلکو کې زه ولو ته سبق هم چې دا یو خراب دې زما نه قام سبا دې نو هغه احساس نشته هغه جذبه نشته هغه نر نشته
دا خو تاسو فایکس بالکل تاسو څنګه ویلې دا خو تاسو هغه نیمګړتیا بیان کړی که خپل تجربه را سره لږ شریک کړئ چې په وطن کې پاتې شوی او تاسو بهر هم حالات وکتل ستاسې یو هغه محسوسوي تاسو چې هغه کارونه باید ستاسو زړه کې دي یا تاسو خواهش هم دلري چې هغه وشي چې هغه سره دا ټولنه کې دا د څنګه تاسو د زده کړو پوره یو ډیر خولي یو تصویر تاسو عکس بندي وکړه چې دا عملی شي
نو اول خو به ځان ته الزام ورکم ځان به تورن کوم چې ډیر لوی خطا مې کړی چې زه خپل وطن خپل لکه راغلی دلته لندن ته ما کولی شو چې دا اوس زما کم سوچ ته زما کم فکر د ما ملامت کوي چې تا خپل وطن کې ډیر خدمت کولی شو د خپل خلکو خدمت کولی شو د خپل بچو خدمت کولی شو نو لومړی خبره خدا دا چې ځان بګرم کم چې اوس راته احساس کیږي چې کاش زه نه راغلی هلته زموږ ډیر ضرورت او مونږ کولی شو چې هلته مو ډیر خدمت کړی دویمه خبره دا ده چې اوس د دلته نم کوشش کوم چې څومره استادان پیژنم ډیر مرګري استادان دي پرون یو مرګري خپل سکول ما سره شریک کړ داسې شار به دیا پروتو ما ورته وې په دې سپرلی کې په کتاب ونه ونه کړلې انو مې زه به تاسو ته بیا خبرې ونه کړم سکول ما شومان ته د اشر په شکل کې وایا په یو غنټه کې دا ټول سکول تاسو ته ونه ډاکول شي ما په خپل سکول کې ونه کړلې ما په خپل سکول کې خلک راغوښتل ما د والدینو سره رابطه ټینګه ساتله زه د خلکو سیاسي مداخله زه د غکلي ناظم به ما ته په خپل کې ناشتو ما ته وی تاسو ته زه هیڅ نشم کولې ځکه په تا د کلی خلک مېندې نو سکول چې دې دا د کلی یو ډیر موزه محترمه معتبره اداره ده او په کار ده چې زمونږ استادان بل قانون د نوې دور د تقاضو سره سم کې نوې نوې ونرونه زده کې هغه زمانه کلی د چې استاد به ترانسمیټر او شاګرد به ریسپټر او تا به کیسټ د په شاګرد کې به بس واچولې اوس خو کریټیکل ثینکینګ خلک وي نوې سوچونه انوویشنز نوښتګري په کار ده او ماشوم ته سوالونه کېده او سوالونه جوړول چې دی دالوی ونر دی خپل پلاتون وای ما سره جوابونه نشته خو زه ډیر کوټلی سوالونه جوړول شم. نو استادان په کار نه ده چې ځان د علم سرچشمه وګڼي، بلکې د ماشومان سره د زده کوونکو سره په ګډه باندې نو علم جوړ کی چې هغه د ماشومان د عملی ژوند پوښتنو ته هم جواب وي او د هغې د تعلیمي ژوند پوښتنو ته هم جواب وي او د بهر دنیا چې ده او د ټولګي دنیا دا د یو بل سره وتړي چې د ټولګي د زده کړو نه ماشوم بهر ګټه اخیستی شي. موږ په لسمه پورې ریاضي وویله خو زمونږ د کلي د ځمکو کچ میچ چې ده په لیکادر لالاکې هغه سبق نه دی ویلي. نو موږ مربع او مستطیل او ټرایینګل او ریکټینګل او داسې ویلي دي،
خو هغه موږ په عملي توګه باندې نه دی هغه کړي.
په ځمکه راته زنځیر کې دی نو دې نشم کچ کولی، ځکه ما پریکټیکلی عملي تور مې کړی نه دی. نو د پکار دا چې موږ ماشومان ته هغه څه وښیو. هغه یو کاکا خپل زوی راوستو، استاد به توی د سره کتاب نشته وي، استاد کتاب ته حاجت نشته، ټانګه پی چلو بس چې 50 روپۍ ولا څوک ورکړي چې دې ته دوه والی او درې ولا واپس ورکړي بد دا وته وښیا. نو هغه د عملی ژوند لپاره خپل زوی ته ریاضي خون غوښته، ځکه د هغه ټانګې له پکار وه. زمونږ ریاضي چې د دا ټانګې د کوچوان بچي نشي روزلې.
د مشال رادیو کډمن ودونکو فایق یوسفزی صاحب سره خبرې تری جاری ساتو، خو یو بل شند مالو د دمیر رستو بیا حاضرېږم.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو، روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم مونږ پر فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب بدرګه کړئ.
دا مشال مرکه کې را سره فایق یوسفزی صاحب مل مده، هغه سره خبرو ته ادامه ورکو. فایق صاحب خبرو ډیر زیات دي او وخت هم را سره لند دی او دا ساسو د خبرې ډیر په زړه پورې هم دي. څنګه تاسو خبرې ته اشاره وکړه چې د نوې تقاضې انوویشنز نو وختونه او دا او په نن سبا په دې وبایي حالاتو کې هم کوم ګورو ځخلې ټول انلاین یا ورچوال په انټرنیټي بڼه باندې غکیږي، نو په دې حالاتو کې تاسو څنګه ګورئ چې نظام سشته اړتیا لري چې سکولونه داسې ځای جوړ شي چې ماشومان ته زده کړی وکړي؟ تاسو یو ډیر خوله خبره وکړه چې د ټولګي کې کم زده کړی دي او بهر ژوند کې کم غدي، هغه غسر ایس سمین.
نو د دغه لپاره د ټول نه مهم دغه چې د استاد روزنه ده، چې استاد روزل پکار دي، استاد د نوې دور د تقاضو مطابق روزل پکار دي. بل دا د سرکار دا پلان شته نه چې دا ماشومان دي ژوند زده کړي، دا ماشومان دي داسې سزده کی چې په دې نظام ګوته پورته کی، ځکه دا نظام ډیر ډډ دی، په دروغ ولال نظام دی. هغه د پاره نور دروغ خول غواړي خلکو ته، نورشتنولي براوستل غواړي. او بل خبره دا ده چې اوس خو انکوایري بیس لرننګ وته وي، سکول ماشومان له پروجیکټ ورکی چې تاسو په دې باندې څېړنه وکړئ، معلومات راغونډ کړئ، یو پریزنٹیشن جوړ کې دلته ورکه. د انویسټیګیټیو لرننګ دی، کوآپریټیو لرننګ دی، انکوایری بیسډ لرننګ دی. کوآپریټیو لرننګ کې 15 ماشومان شریک کار کوي په ګروپونو کې.
ها
انو پکار دادا چې موږ ماشومان باندې کار وکړو. دلته کې اصل خبره دادا ماشومان پیسې یو کینول دي او استاد اکټیو دي. بس چې موږ استاد پیسې یو کو او شاګرد مو اکټیو پوزیشن تک، چې بای ته ځان لمو می ځان لبس دکې، ځکه ته ژوند کې موږ دا چې پر اسکری دي چې نه بس دا به استاد به ژوند کې. استاد غزاله گردانو نه کوي او شاګردان خالی منګي غنل دي دکې، دا سن شاګرد کې خپل ډیر ټیلنٹ ته هغه کې تخم دی، هغه کې انرژي ده، هغه کې صلاحیتونه دي. د هغه صلاحیتونو خصمانه پکار ده. او بل خبره ده چې یو ماشوم کې میوزیکل صلاحیت ته پکار ده چې هغه لاین ته خلق برابر کړي. یو ماشوم کې آرټیستیک صلاحیت ته چې هغه وو تقریبا
دغه دی وخی بالکل. او موږ په ټولنه کې خدام مغه ده چې یو ټول مور پلار خدا خوایي چې یا ډاکټر شي یا انجینیر شي.
انجینیر شي دغه خبره ده. دا پکار ده چې ماشومان که د وکالت دغه دی پکې کې، د جرنالیزم دی پکې، کې د پینټینګ دی پکې، کې د ډراینګ دی پکې، کې د میوزیک دی پکې، کې د میتھمیټکس دی پکې، کې د ساينس دی پکې. په کار دا وی چې په هغه شوبه کې هغه په مخ لاړ شي او هغه ټولنه مو سره کومک وکړي، او مکتب یا اسکول خون کې دا وسره هم کومک وکړي، او میډیا مو سره کومک وکړي. نو اله کې دی شي که موږ دغه څه کوو چې بس مرغه او میان به دواړه الوزي، یا مرغه او کبان به دواړه لامبو وخی، دا ممکن نه ده.
په اخر کې فایق یوسفزی صاحب، زمنګ اوریدونکو ته هغه ساس دا غږ اوري، دونه داس کولی خبرې وکړي زما زړه نه غواړي چې تاسو سره دا مرکه را روان غاړم. پیغام به تاسو سي،
بس پیغام دغه دی چې په خپل ماشومان باور کوي، او اغه له چې تاسو کوم باور ور کوي هغه ول مخرابوي، او خوونه او روزنه چې دا دا جاب یا امپلایمنت نه دی، دا خدمت دی، او هر څوک کول شي. لکلی هغه سړی چې لګیو رزګار دی، په کار د چې هغه د خپل کلی مکتب تلار شي، او ماشومان ته د خپل تجربات په رڼا کې، د خپل زده کړو په رڼا کې نوې سوخی هغه عالمان چې خبره ختمي، وما علينا الا البلاغ المبين، استاسس ددی هغه د خلکو د خیر د پاره، د خلکو د خیګړې د پاره بیان کا چې خلک تنه ګټه والی. نو زموږ ټولنه کې کده زراعت ماهر دی، کده ساينس دی، کده ریاضی دی، کده بلس دی، کده بلس دی، زموږ ته هواد بدلول نه دی، خو کوم مکتب کې چې مونږ زده کړې کړې دي، په کار د چاغه ته خامخا ورشو، او دا غي سره کومک وکړو، او دا غي حال بدل.
فایق یوسفزی صاحب، ډیر زیاته مننه چې مشال مرکه پروګرام تاسو برخه واخصله، او ګټوري خبرې مو سره شریک کړي.
مننه کور مو ده.
د مشال اډیو اوریدونکو، مشال مرکه کې مو د تعلیم چارو پوها فایق یوسفزی صاحب خبري واوریدې. په همدې ځای پروګرام رنګاړو، خپل کوربه ګلایسته اجازه ورکړي. په لوی الله مسپارم.
د مشال مرکه
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیستریټ کې
منګل ته دې چې کوم دې ده.
د مشال مرکه تاسو واوریدل، وزارت د دوه مخبرونه د مشال راډیوي مجله لرو. د مشال راډیوي مجله خبرونه کې د قندهار د بخوانی ولسی هنرمند عبد الله جان د ژوند د کار په اړه معلوماتو ترڅنګ نور مطالب هم اوریدل شي. د خبرونه کوربه نجیب امیر دی.
د مشال راډیوي مجله د مشال رادیو ګلالۍ اوریدون کوستړې مشه د مشال رادیوي مجله د زن نجیب امیر در سره یم. دا نه را سره په خبرونه کې له قندهار زموږ فرهنګي ملګری عبدالواسع حسیال صاحب ملما ده. حسیال صاحب په برخه باندې ډیر زیات کارونه دي، فرهنګي خدمتونه کړي دي، له همدې په افغانستان کې ده، له قندهار را سره د واتس اپ لالارې ملګری شوی دی، او دوی په برخه ډیر کارونه دي. خو یو کار دا دی چې د افغانستان د کندهار سیمې د نامتو هنرمند ارواښاد عبید الله جان کندهاري پر ژوند او فن باندې هم کار کړی، یو کتاب یې لیکلی دی. عبید الله جان کندهاري د افغانستان یو خوږ ژبه هنرمند و، که په فارسي ژبه کې یا د فارسي سندرو کې موږ د احمد ظاهر د ځوانۍ مرګۍ ارمان کوو، خپه کیږو پی. نو په پښتو برخه کې بیا د عبید الله جان په تاند ځوانۍ کې مړینه د فن د مینهوالو په زړه د خفګان سفر اولی. نو سیال صاحب، عبید الله جان کندهاري څوک وو؟ که اوریدونکو ته وپیژنئ، خلکو خو سندرې اوریدلی خو کیدای شي ډیر خلک نور معلومات ورباندې نه لري.
ډیره مننه امیر صاحب. لومړی تاسو، ستاسو د راډیو ټول کارکونکي، او ستاسو درانه د خبرونې درانه مینوال او اوریدونکي، سلام احترام، مینه او درنښت په دې هیله چې جوړ روغ خوش خوشاله به یاست. تعارف خو تاسو مخکې وکړئ. ډیره مننه کول ده.
مننه.
عبید الله جان کندهاري، څنګه چې د نامه سره کندهار لیکلی یا لیکلی، نو عبید الله جان د کندهار د سیمې یو ژر سندرغاړی دی چې تقریبا په 1903 المریزه نیټه کې زیږیدلی. تقریبا په 14-15 کلنۍ کې یې سندرو ویلو ته مخه کړې ده. په کندهار کې هغه وخت یو شمېر سندرغاړي اوسېدل چې په هغه کې شاه محمد کندهاري و، ولی محمد کندهاري و، سید محمد کندهاري و، خپل استاد ناشناست دی، رحماني صاحب دی، سلیم کنداری دی، نور او نور وسیدل. خو د تقریبا هغه ځوانه طبقه کې راځي، د ناشناس و، د رحماني صاحب و، د شنه محمد و، ولی محمد کنداری څخه دی لږ کښته، یعنی په عمر په لحاظ دی وروسته بیا راپورته کیږي. خو د ده هغه ځانګړی سټیج دی، هغه ځانګړی پانی دی، د سندرو په برخه کې ډېر شایسته ژغې دی، ډېرې ښې سندرې انتخابوي، ډېرې شایسته سندرې وایي. دی بیا د په سیمه کې ډېر دغه وکي تاثیر و اغیز د ده ژغ پر خلکو ودرلودی. نو بیا هغه و چې د ډیورین د کرشیا غاړي ته هم خلکو په اخترونو و جشنونو و نور میلو کې بیا وی، مثلا په ګلستان کې ډیرې سندرې ویلې چې د ګلستان سازونه د سینمتو سازونه دي، هغه که د ډیورین د کرشي دې غاړي او هغه غاړي ته څوک وسیږي، هغه چې کله د ده سندرې واوري بیا پوهیږي چې دا کنداري سازونه دي یا دا ګلستان سازونه دي. همداشان تر کوټې پورې، تر پښینه پورې چې دا یو وخت د لوی کندهار یوه برخه هم وه، هلته هم دوی تللي دي، بېلابېلې سندرې ویلي دي. او په افغانستان کې په پله په راډیو افغانستان کې په ملي راډیو تلویزیون کې هم دوه درې سبتونه شته، د ملي راډیو سره هم تقریبا اوه اته سندرې ویلي دي چې دا د ملي سندرو په نامه یادیږي. همداشان یې په لښکرګاه کې، په هلمند کې، په هرات کې هم بېلابېلې سندرې ویلي دي، د بېلابېلو جشنونو لپاره تللي وو. خلکو ډېر ځکه خوښاوه چې دی پر سندرو لاسبری وو او ژغ یې ډېر ښایسته ژغ وو.
صحیح. حسیال صاحب، په دې ټولو موضوعاتو به خبرې کوو. سوکه سوکه دره ته وایي چې تاسو د ځینو نومونه خو واغستل چې عبیدالله جان کنداری چې کوم وخت کې سر راپورته کړ د موسیقۍ په نړۍ کې، کوم هنرمندان هلته هغه وخت کې موجود وو، د ده ملګري هنرمندان څوک څوک وو، ده خپل د موسیقي د چا نه زده کړې وه؟
دی په ماتور ډول راغلی دی، علمي زده کړې د سندرو او موسیقۍ په برخه کې نه وې کړې. په کندهار کې هغه وخت هم موږ یو دسته سندرغاړي درلودل، لکه مخکې چې هم د ځینو یادونه ما وکړل، مثلا استاد ناشناس و، رحماني صاحب و، دوی دواړه ژوندي دي خدای دې راته لري، شاه محمد کنداری و، ولی محمد کنداری و، سید محمد کنداری و، سلیم کنداری و، همداشان نور محمد و، استاد نور محمد. نو بیا د استاد نور محمد سره دی تقریبا ډیر پاته شوي دي، کله چې به د یو سندرې د ویلو چانس و نو بیا به عبیدالله جان کنداری دوی ورواړوي چې ورسه. قرار قرار دغسې د نورو سندرغاړو سره یې هم ملګرتوب کړی دی، خو اوس ماما نور استاد سره دی ډیر پاته شوی دی، هغه به ده ته لار ولیکو شول. بالاخره دی نور په دې برخه کې په ډیرو طرزونو باندې پوه سو. بیا د ده یو افغانستان سندرغاړي هم اوریدل، لکه احمد زایر و، رخشانه و، خپل بیلتون و، استاد سرهنگ و، نور او نور. دغه تر څنګ هندي راډیو هم اوریدل چې هلته افغانستان کې د هند لپاره سندرې درلودې خپرولې. د هغو څخه هم ډیر اخذ کړی دی د موسیقۍ په برخه کې، چې ډیر هغسې هندي د طرزونه دي چې هغه د خپلو پښتو سندرو لپاره کټ
خلاق انسان و، که د هر لارې ممکنه و د زده کړه کړې، د چې د هندي راډیو اوریدلې، د دغه ځې طرزونه هم زده کړې دي، که احمد ظاهر اوریدلې، که په محفلونو کې استاد ناشناس یا دا نور هنرمندان شاه محمد استاد دی اوریدلې، هغوی نه زده کړه کړې ده.
بلې، و د یو خلاق انسان و په دغه برخه کې. هغه د چا خبره ده که ووایو چې یو نابغه انسان و، هم به مو مبالغه نه وي کړې، ځکه چې د ده ډېری سندرغاړي یا ډېری هغه دوستان اوس هم ژوندي دي. مثلا لکه ظاهر جان تبلی، د ده سره د تبلی آله ژغولې ده. دوی په خپله وایي چې موږ هرات تللي وو په یوه اختر کې، بیا هلته استاد سرهنگ هم راغلی و. نو بیا چې کله استاد سرهنگ یو سندره وویله، دی هم هلته ناست و، هغه سندره یې کچ مچ تر هغه شایسته کاپي کړل. نو دلته چې کله موږ د کومو سندرغاړو سره خبرې کوو، نو دوی وایي چې عبیدالله جان کنداری په د موسیقۍ په برخه کې فوق العاده استعداد
درلودي. درنو ریدونکو، تاسو مشال رډوی مجله او رېدا اونې په کې ل خغلی عبدالواسی حسیال صاحب سره خبرې کوو، د زمنګ د کندهار د سیمې فرهنګي شخصیت ته
کتابونه چاپ شوی دی په بیلابیلو ادارو کې کار کړی دی. عبدالله جان کندهاری پر ژوند او فن هم یو کتاب لیکلی دی. دا خبرونه روانه وی خو راځي د عبدالله جان کندهاری په واسه کې یو سندره ورو له سندرې پس بیرته
راګرځو. لکمار پر خزانہ سادہ در پر خار افروچم لکمار پر خزانہ مغربا سادا حسن وزیری پھر مشرقا پھر مغربا سادا حسن وزیری دشایس بیان دکھیجی زمانہ پر زمانہ ما پرتا باندې بایللې دردانه دا نادانا سادا در پر خاور پروت لکه مار پر
ترنوري دن کو سندرم ووري دا دروخه د عبدالله جان کندهاری په واسه کې ماشاءالله ډیوی مجلې ته غوږی. او زموږ ملما عبدالواسع حسیال صاحب دی. حسیال صاحب درته وایي چې عبیدالله جان کندهاری په ولسی مجلسونو کې ډېرې سندرې ویلې که راډیو افغانستان ته یا هغه وخت کې نه پوهېږم ټلویزیون به وم که نه د افغانستان هلته هم سندرې ډېرې ویلې دي.
بلې امیر صاحب عبیدالله جان کندهاری ډېرې ولسی سندرې ویلې دي. دی شوقي سندرغاړی و. ډېر کله به داسې هم وه چې زما په کور کې شادي ده ستا په کور کې شادي ده هلته شادي ده هلته پروګرام دی نو بیا به کله دی خبراوه او د خپلې موسیقۍ د ډلې او ګروپ سره به بیا راتلی هلته موسیقي کول. نو د کندهار خلک دغه ته شوق وایي. معنا دا د شوق پیتا ده یا دا د شوق سندرې دي. او دوهم ډول سندرې دا وي چې هغه په راډیو افغانستان کې ویلي دي یا په ملي راډیو تلویزیون کې یوازې لپسین کړي دي. او د هغه تر دوا درې حتی څلور موزیکي د موزیک سټوډیوګانې درلودې چې په کابل کې سینټر موزیک و افغان موزیک و اریانا موزیک و او دلته په کندهار کې کندهار موزیک و په دغه موزیکونو کې هم تقریبا دیارلس سوارلس د موزیک کې ویلې دي. د ده ډېر هغه مینهوال چې د ده سره یې ډېره راشه درشه د ده غږ اوري. بیا چې کله یې کتاب په ټیپ کې واوري په راډیو کې د ده سندره واوري بیا پوهېږي چې دا پلانی شوق دی دا پلانی موزیک دی. د په موزیک کې اړه سپکې ویلې چې همداسې بیا په سلګونو نه بلکې په زرګونو سندرې ویلې.
صحیح صحیح. او په کورنۍ کې نور څوک د دن وړاندې یا وروستو هنرمندان تیر شوي دي اوسې کورنۍ چیرته ده او څوک یې پاتې دي کورنۍ کې؟
دوی څلور وروڼه وه. یو یې د نور محمد تره کې د حکومت پر مهال باندې په عسکرۍ کې ورک سو. دوهم ورور یې هم کشری و په نه کلنۍ کې ومړ. او بل ورور یې تر ده کشر دی هغه حبیب الله جان دی هغه هم دا مهال په کندهار کې اوسېږي. او پاتې سو عبیدالله کندهاری. عبیدالله کندهاری په دیارلس سوه اته پنځوس کې کله په دیارلس سوه اته پنځوس کې دی د کندهار د ښار څخه د سپین بولدک تخته پل له لارې د ریګستان په لاره باندې د ډیورین د کرس څخه اوښتی په لاره باندې دوری د افغانستان خواته دوری د کندهار خواته بیا ځینې مغریزې کړی ستا هغه بیا دی ایساروي دی نیسي بیا یې په شهادت باندې رسوي. نو د عبیدالله کندهاری یوازې یو ورور د حبیبالله جان په نامه هغه په کندهار کې اوسېږي. نور د کورنۍ هیڅوک یې هم نشته.
سندرې چا نه دي ویلې دنه مخکې یا وروسته؟
بلې. ما چې څونه پلټنه کړې ده کله چې مې دغه کتاب لیکي نو بیا مې د ده ټوله کورنۍ پیدا کړه. دوی د کندهار ښار په څلورمه ناحیه کې اوسېږي. بیا مې د دوی ټوله کورنۍ وموندله اکاګان ورور او هغه څوک چې دوی سره راشه درشه لري، قریبانې دي، دوستانې دي، هغه مې ټوله پوښتلي دي. نو مخکې د دوی په کور کې هم سندرغاړی نه وو او وروسته هم سندرغاړی نسته، یوازې ویدلاجان کندرۍ د دا کورنۍ څخه ګواکې راوچت شوی دی، سندرو ویلو ته یې مخه کړې ده.
درنو اوریدونکو، تاسو مشال رادیو ته غوږی د مشال رادیو مجله کې دا ونه عبیدالله جان کندهاري پاړه د پیژندل شوي لیکوال عبدالواسع حسیال صاحب سره خبرې کوو. خپرونه به روانه وي، خو د خپرونې په دې برخه کې د عبیدالله جان کندهاري یوه سندره تاسو ته وړاندې کوو.
مورستانی مکمل پتراتی بخشن غشتی آسمانی شان شوکتی، مورستانی مکمل پتراتی بخشن غشتی آسمانی شان شوکتی، زمانہ دی دشاکار تشاید تاریخ خمستا دا مران ڈک سپتی بکشن غشتی اسمان شان شوکتی، مورستانی مکامل پتراتی بکشن غشتی اسمان شان شوکتی، بخشن غشتی اسمان شام شوکتی تا پالنی دے خاور محباتی، بخشن غشتی اسمان شام شوکتی، بخشن غشتی آسمان شان شوکتی، چراغ بر دے انقلاب دے ملاتی، بخشن غشتی آسمان شان شوکتی،
دونکو سندره مو واوري دا به تر اگرزو ورزو کندهار ته عبدالواسع حسیال صاحب را سره دی. حسیال صاحب مهربانه یاسته قدم را ته وای چې د عبدالله جان کندهاري ټول عمر سمرو په دې کې به هنري عمر سمرو.
بلې، تقریبا د 25 کال او چې په شهادت باندې ورسېد، خدای پاک یې د ټولو شهیدانو سره، د ټولو افغانانو سره، او د تقریبا په 14-15 کلنۍ کې سندرو ویلو ته مخه کړې ده. یوازې یوه لسیزه یا تقریبا یولس نیم کاله سندرې ویلې دي، تقریبا یوه لسیزه ګواکې د سندرې
وویل. دوی واده کړی او ماشومان یې وو کنو؟
د واده کړی وو، د واده وو، واده کړی وو، خو د واده تقریبا تازه شپې وې، څلور نیم میاشتې پر اوښتې وې چې دوی ناڅاپه په افغانستان کې دغه د انقلابونو سره سم ډیری افغانان دې ته وهڅېدل چې باید هیواد پرېږدي او نورو هیوادونو ته مخه کړي. په دغه حالت کې د ده سره خپله مېرمنه هم ورسره وه چې متاسفانه مېرمنه یې کونډه شوله او دوی ته شهادت ورسېد. اولاد دې هم د مېرمنې څخه
او تاسو د هغوی پر ژوند او فن باندې دا کتاب چې ولیکو، د دې خیال څنګه ذهن ته درغی او تاسو څو کال وړاندې دا کتاب چاپ کو، په دې کتاب کې څه څه دي؟
دا کتاب عبید الله جان کندهاري څوک وو د دې ځای څخه راپیل کیږي. اول د دې کورنۍ ته رجوع سوې ده چې دوی وپیژنو چې د ده پلار څوک دی، نیکه څوک دی، د کندهار ښار په کومه سیمه کې چې اوسېږي، دلته د کومې خوا څخه راغلي دي. همداسې بیا د دوی کورنۍ وضعیت دی، همداسې د ده زده کړې دي، د ښوونځي زده کړې دي، همداسې د ده هنري سفر دی، همداسې د ده شهادت دی، همداسې البته دا به ووایو چې د دوې مېرمنې درلودې، د دوی مېرمنې درلودې، دوه کندیانې سوې خو اولاد یې نه درلودې. د هغو مېرمنو برخلیک یې څه سو، هغه مېرمنې څه سوې، په دغه کتاب کې ټوله پلټنې ترسره شوې.
او صحیح اسیال صاحب، تاسې فکر کوئ چې د عبیدالله جان کندهاري پر ژوند او فن باندې څومره کار چې وو هغه تاسې وکړو که نه؟ اوس لا نور کارم پې په کار دی، ځینې اړخونه داسې شته چې تاسې یا نور لیکوالان پې نور کارم کولی شي که وخت داسې زمینه برابره کړه؟
بله، په مخکنی پښتنه کې هم تاسې یو شی مطرح کړئ، البته هغه پښتنې دوه جزه درلودل. یو یې دا و چې تاسې ولې دا کتاب ته مخه کړل، که اجازه
راکوي
زه به اول دا ووایم چې ولې زه وهڅېدم چې عبیدالله جان کندهاري پر هنر باندې کار وکړم. زه ډېر وړکی وم، کوچنی وم، نو موږ هم د کندهار ښار څلورمه ناحیه کې اوسېږو، یعنی عبیدالله جان کندهاري زموږ د کوڅې هم دی ګواکې. کوچنی رادیو په برنده کې پرته ده، زما مشره خورکۍ ده، هغه ناسته د خبرې کوي. کندهار رادیو چالانه ده، کندهار رادیو سټیشن کې د عبیدالله کندهاري دا سندره چالانه ده، یا په کندهاري اصطلاح لګیږي شایسته کندهار. ډېر ډېر یادوم، نه هېرېږي که هر څو یې هېروم. زما خور ما ته مخ راواړوي، دی داسې یو څو ورځې تر مخه یو چا شهید کړي، د یوې ډلې نوم یې یاد کړي چې هغه وخت یوه ډله دلته واکمنه وه تقریبا. دی زما ډېر په ذهن کې سو، کله چې زه راپورته شوم، زه د ښوونځي شوم، زه د مکتب سولم، بیا به مې هم د ده سندرې کله کله اورېدلې. نو کله چې د دې سولم چې زه قلم پورته کړم، بیا له شمرغه هغه وخت زه کندهار کې د یوې مشهورې رسنۍ سرغه رهبر خبریال وم. ما هم موټر درلودی، ما هم ټیپ ریکارډر درلودی، ما هم کمپیوټر درلودی، ما هر څه وسایل ټوله درلودل. نو بیا چې به کله یو خوا ته تلم، د خپل اصلي کار تر څنګ به مې د عبیدالله جان کندهاري په اړه هم د ځینو هغه دوستانو سره چې د عبیدالله جان کندهاري سره نږدې پاته شوي دي، هغه به مې ژغوله. نو بیا ما هڅه وکړه، کوشش مې وکړ چې عبیدالله جان کندهاري پر هنر باندې، د ده پر ژوند باندې، د ده پر هغه برخه کې چې دی په فرهنګي چارو کې پاته شوی دی، او په یو برخه کې خو ګواکې موږ هم فرهنګي خلک یو، د لیکوالۍ تر څنګ، د شاعرۍ تر څنګ چې زه یې کومه، د هغه تر څنګ مې بیا هغه خبریالي چې مې کولې، هغه څېړنه چې مې کوله، دا مې بس یو ښه لاسته راوړنه وبلله چې یو څوک په کندهار کې کار کولی شي، هغه زما همزولي، زما فرهنګي ملګري، نو هغه به زه یم چې زه کار وکړی شم، ځکه چې ما ته ښه زمینه برابره وه چې بالاخره پر دې مې ډېر کار وکړي. او دی مې د ده جسد مې د تقریبا د شپږ دېرش کلونو څخه وروسته کندهار پر ایکی که وومن دهی بیمی خواهر شهر تر اینکی کال که یا با کندهار شهر که می ده پینزمی حوزه سر تیرمر ده شورندان پا سیمه که چه یواد انگر سیمه ده سیمه یز خلگو لخواه چخه را کول سول تقریبا لس جری بمزه که ده بیمی ده ده تدوین حال تا وکی او ده محال تا ده دو هم زل پار پا داسی حال که خواهر تا وسپاری چه ده کندهار زرگونه انسانانو پا حقا جنازه که گدون کری.
الله پاک دې ستاسو د خدمتونو اجر درکړي. نو تاسو راته ویل شئ چې اوس خو تاسو په کتاب ولیک، نو نور کارم په کار دی، ځکه نن سبا ډیجیټل زمانه ده، مستند فلمونه هم پرې جوړېدلی شي، ډاکومنټریانې تاسو سره به هم ډېر مواد وي. نو آینده کې اوس خو حالات داسې نه برېښي په افغانستان کې، خو آینده کې تاسو څه فکر کوئ د عبیدالله جان کندهاري پر تیر شوي ژوند باندې څه کېدای شي نور؟
ولا الته امیر صاحب د د قبر ځای چې دی، د مزار، نو د مزار تقریبا د هجره لس جریبه ځمکه ده. هلته ما ویل چې د شایسته مزار جوړ سي، د لپاره شایسته گنبته جوړ سي، د لپاره هلته مراجعین چې ورځي د تفریح ځای به وي، هلته به یو مسجد وي، هلته به بیا څوک لمونځ کوي، او په یو بل کونج کې به بیا د لپاره یو خانقاه وي، بیا به هلته د موسیقي والا راځي بیا به هلته د پر ژوند او هنر باندې غږیږي. خو هغه د حالات افغانستان غیر دغه سیږي چې څوک د راتلونکي په اړه هیڅ فکر نشي کولای. او بل خبره دا ده چې څه مده تر مخه زه په کندهار ملي رادیو تلویزیون کې د ادبي خبرونو مسؤل ومه، نو ځینې داسې سندرې ویلې چې مثلا لکه شایسته کندهار ډېر ډېر یادومه نه هېریږي که هر څو یې هېرومه. بیا به مو کیمرا واخیستل، د ځینو شایسته او تاریخي سیمو عکسونه به مو واخیستل، د ده د سندرې سره به مو مل کړل، بیا به مو په تلویزیون کې ورته خپروله. نو دا یو ښه برجسته قوي ټیم ته چې هم په فزیکي لحاظ قوي وي، هم په مالي لحاظ قوي وي، هم داسې یو ښه تخنیکي ټیم وي، دغسې یو ټیم بیا کار کولای شي چې دغه د عبیدالله جان هنر ته نور رونق هم ورکي او نور یې هم وځلوي. متاسفانه زه یوازې یم، ډېری خلکو راسره ژمنې وکړې چې دا به کوو دا به کوو او ها به کوو. متاسفانه تر اوسه عملي جامې هیچا نه دي اغوستې په دغه برخه کې چې نور هم زما لاسنیوی وکړي او ما سپورټ کړي په دغه برخه.
مننه سیال صاحب، الله پاک دې هغه ورځ راولي چې خلک په رښتینې معنا له هنر او هنرمندانو سره مینه وکړي او د هغوی سره کومک هم وکړي. په افغانستان کې له څو لسیزو راهیسې هنرمندان په ورته ډول چې عبیدالله جان وژل شو وژل کیږي، کوم چې ژوندي پاتې دي د هغوی د موسیقۍ مخه نیول کیږي. څه فکر کوئ د ولس مینه د هنر سره داسې لارو نه کمېدی شي که نه؟ ولس خپله مینه په هر حال کې د خپل هنرمند سره او د خپل هنر سره جاري ساتي.
بلې، که هر څومره محدودیتونه ولګیږي خو بیا هم څوک چې په کومه برخه کې د هنر او موسیقۍ سره مینه لري طبعا هغه به پالي. که دلته په کور دننه کې نه وي، په افغانستان کې نه وي، که چیرې نور هېوادونه ته ولاړ شي، به هلته د خپل هنر پالي. مثلا موږ استاد ناشناس یادولی شو چې هغه د کندهار دی او په بهر کې دی. کله چې هلته دغسې یو پروګرام وي، بیا دی راځي سټیج و دریس ته راځي، میدان ته کېږي، سندرې وایي. رحماني صاحب همداسې دی، عبدالروف کندهاري همداسې دی، نور سندرغاړي زموږ فرهادریا او نور چې دا مهال له شمال راژوندي دي، هغه که د هېواد څخه بهر هم یې، خو کله چې د افغانانو یو جشن ته، یو محفل ته او یو پروګرام ته ورسي، حتمي سندرې وایي. نو د سندرو ویل څوک په زور باندې څوک نه شي راګرځولی. معلومه خبره ده چې په ځینو مواردو کې به سانسوري محدودیتونه به یې موانع به وي، خو څوک د خپل شوق ذوق څخه تقریبا تر ډېره ځایه پرې راګرځېدای نه شي.
بالکل، موسیقي یو طبیعت ده، د انسان لکه طبیعي سیزونو سره مینه ده، لکه د سیندونو د بهیدو چې څوک مخه نشي نیولی، لکه هواګانې چې چلیږي څوک یې نشي ایسارولی، د باران مخه نشي نیولی، همداسې د موسیقي مخه به هم نه نیول کیږي. الله پاک دې هغه ورځ راولي چې افغانان په آزاده فضا کې موسیقي واوري، هم په خپل موسیقي وکړي. سیال صاحب، ستاسو له هڅو ډېره مننه، او موږ سره ستړي شوي له کندهار را سره وای د واتس اپ په لار باندې. کور مو ودان، ژوندي اوسئ، په اخره کې څه پیغام لرئ؟
ژوندي اوسئ، خیر اوسئ، امیر صاحب شاد و آباد اوسئ. ستاسو راډیوي خبرونه زه ډېر کله تعقیبوم. هغه افغانان چې په بهر کې اوسیږي، د افغانستان لپاره، د افغانستان د هنر او فرهنګ لپاره، د افغانستان د دود کلتور او کلچر لپاره کار کوي، په هغوی باندې موږ ویاړو. نور چې هم هڅه کوشش وکړي دلته په سیمه کې چې کوم افغانان دي، هغوی دې دغسې په بېلابېلو مواردو کې په رسنیزو ډګرونو کې را وژغوي، د هغوی ږغ دې واوري، ږغ دې تر نورو ورسوي، هغوی دې نور هم په دې برخه کې خپلو کارونو ته متوجه کړي، هغوی دې نور هم وڅوبي. معلومه خبره ده چې افغانستان د انقلابونو کور دی، د انقلابونو څنګه ده. یو وخت ان شاء الله رحمان شرایط دې ته جوړیږي چې لشم راوس هم ډیر د سانسور نشته. مثلا که یو څوک په موټر کې د ځان سره موسیقي اوري، چې هغه ټولنې ته ډیر په اصطلاح د خطر زنګ نه وي، په خپل کوټه او کور کې اوري، څوک د ډیر نیوکه نه پر لري نه پر کوي، عمومي ډول د موسیقي سره باندې سوي. خو بیا هم هیلې او امیدونه شته چې دغسې یو فکري بدلون به راځي، په بېلابېلو برخو کې به د شوالی مخته ځو ان شاء الله الرحمن.
ان شاء الله غوړسته خدای پاک په موږ تاسو ټول باندې وویني. او ډیره مننه سیال صاحب درنو اوریدونکو تاسو ټول نه هم مننه چې د خبرونه ته غوږ وې تر بلې اونې پورې خپل قربان نجیب امر ته اجازه ورکړي. خدای پامان.
لا پخوان پخن چروان جان وحلی دمشکان پنشتر وحتی یای وای دزر پر سر باندی وشتلی را خبر می پیش نوائی کور کلی زما پشانی مبنی می غم سپالی زوانی مرگ وای چی میار نوائی ندالی زوانی مرگ وای چی میار نوائی پر مزار بلے دلائی لکا شام بلے دلائی شڑے دلائی لکا شام پر مزار بلے دلائی لکا شام بلے دلائی شڑے دلائی لکا شام
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالب ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
ye mata van pasan